مشال ریډیو ته ستړي مشي. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د ګل رز او توت وزرا 12 کال د مې 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. پاکستان وایي که د نېټو لار نه خلاصوي نو ممکنه ده د ځینو بندیزونو سره مخامخ شي. او په پېښور کې د پښتنو په ټولنه کې د برداشت او زغم په اړه یو سیمینار د فیس اپ په نوم شروع شوی. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه واورئ، خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، امریکا وایي پاکستان په ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن د حافظ سعید خلاف بشپړه ګامونه نه پورته کوي. د افغانستان په سرپل ولایت کې سیلاب د واده د یو کور نه له سلو زیات کسان وړي. ولادیمیر پوټین د صدارتي حلف پورته کولو نه پس پخوانی صدر دیمتری مدویدیف وزیر اعظم ونوماوه. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان د حافظ محمد سعید خلاف کافی ګامونه نه پورته کوي. په حافظ سعید باندې تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د شوي بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. میرمن کلینټن د هند په کلکته ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې واشنگټن د حافظ سعید د نیولو لپاره $1 کروڑ انعام مقرر کړی او د پاکستان نه یې په وار وار د هغه د نیولو غوښتنه کړې. حافظ سعید د وسلوالې ډلې لشکر اسلام باندې غړی دی. د ممبئی په دغه برید کې د نهه ترهګرونو علاوه خواوشا 168 کسان وژل شوي وو. هندوایي په دغه بریدونو کې د حافظ سعید د لاس لرلو ثبوتونه یې پاکستان ته ورکړي دي. میرمن کلینټن دا هم ویلي امریکا په دې باور ده چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. د صدر آصف علي زرداری د مطبوعاتي دفتر لخوا یو بیان کې ویل شوی پاکستان کې د جاپان سفیر خاغلی هیروشی او نن په ایوان صدر کې د صدر زرداری سره ملاقات کړي. د ملاقات کې په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې وشوې چې پکې په خاص توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې همکارۍ ته د وده ورکولو ذکر وشو. صدر زرداری په دې موقعه د جاپان سره د سفارتکارۍ د شپې تمې کلیزې په مناسبت د دغه هیواد مشرتابه او ولسته نیکې هیلې وړاندې کړې او وی ویل چې جاپان تل په سختو حالاتو کې پاکستان سره مرستې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د غرمې نه تر شپې نه وخته پورې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د عام وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر او ځایي چارواکو د وینا تر مخه تیر شپه د میرام شاه بازار سره نږدې په امین چک پوسټ باندې وسلوالو برید وکړ چې پکې 10 پاکستانی عسکر وژل شوي او 12 نور جوړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبري د وینا تر مخه په یاد شوی سیمه کې دانخته هغه وخت شروع شو کله چې پرون غرمه د پاکستانی پوځي وقافله باندې ناسرګند وسلوالو برید وکړ. د خیبر ایجنسی په ناآرامه سیمه باړه کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خیبر پولیټیکل چارواکو فیصله کړې چې په سیمه کې کوم خلک په ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي نه ورکوي نو د هغوی د پیژندګلوي مهم قامي اسناد یعنی ډومیسایل او شناختي کارت وغیره به نه دسخطوي. په دې اړه د خیبر ایجنسی د صحت د محکمې مشر سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
اغه دا فیصله وکړه چې یاره څوک شنه ختی کارت یا بل ډاکومنټس دستخط کړي اغه دا پرابدا ضروری وی چې اغه یو ځان سرټیفیکټ راوړي چې یاره اغه بچیانو ته پولیو ویکسین شوی دی. دویمه فیصله دا وشوه په هنګامي بنیادو باندې چې هر ماشوم چې د باړی نوځي یا باړی تن نوځي اغه ته به پولیو ویکسین کیږي.
د خیبر ایجنسی چارواکی وای په روان کال کې هم په باړه کې د پولیو شپک کې سونه مخې ته راغلي دي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د سرپل ولایت چارواکی وای تیر شپه د ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې سیلابونو شل کسان وژلي او نور د اتیاو نه زیات یې لزانه سره وړي. د سرپل د قدرتي افتونو د مبارزې د ادارې مشر فیض الله د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل دغه کسان د دمرد سیمې په یو کور کې د واده مراسم ته ورغلي وو چې د شپې ور د سیلاب راغې. نو موړي زیاته کړه چې سیلاب دغه کورنا د سلو نه زیات کسان وړي دي چې پکې د شلو مړي مندل شوي او نور لا درک دي. په اخوډب کې اخکیل هیواد شام کې نن پارلماني انتخابات شروع شول. دا ګڼګوندیز انتخابات چې په 500 کلونو کې په اول وار کېږي د صدر بشار الاسد د حکومت د اغیز لاندې دي او د هغه سیاسي اصلاحاتو د مصلحت برخه ده چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د هیواد کې د راپورته شوی پاسون په جواب کې ترسره کیږي. د انتخابات په اصل کې د تیر کال د ستمبر په میاشت کې کیدونکي وو. په دې انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نه سیاسي ګوندونه جوړ شوي وو چې یوازې اوه ګوندونه پکې دا مهال برخه اخلي. د شام د سرکاري خبري اجنسۍ د وینا تر مخه د 250 پارلماني چوکیو لپاره 1015 امیدواران په دې ټاکنو کې مقابله کوي. حکومت مخالفین دې ته تش په نامه انتخابات وایي او دینه یې د بایکاټ په کولو زور راوړی دی. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه شام کې د 400 میاشتو راهیسې روان پاسون کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. او اخیری خبر دا چې ولادیمیر پوتین چې هم نن یې د روس د صدر په حیث حلف پورته کړو پخوانی صدر دیمتری میدویدیف یې وزیر اعظم ونوماوه. پوتین نن په کرملین کې په یو پراخه دستوره کې د صدارتي حلف بردارۍ نه پس په سمدستي توګه د میدویدیف نوم د وزیر اعظم لپاره په پارلیمان کې جمع کړو. د خپل انتخابي کمپاین پر مهال پوتین ویلي وو چې خپل سیاسي ملګری یعنی میدویدیف به وزیر اعظم جوړوي. د مئی په 8 نیټه به د روس د ایوان زیرین په یو غیر معمولی غونډه کې پوتین میدویدیف پارلیماني غړو ته وړاندې کوي. هلته نگران وزیر اعظم سره د خپل کابینې صدر پوتین ته استعفا ورکړه. بلخو د ماسکو په دوه بیلابیلو ځایونو کې پولیسو د مخالفه لیډر بوریس نیمتسوف په ګډون خواوشه 140 مظاهرین نیولې چې د بندیزونو باوجود یې د پوتین خلاف مظاهره کولې. په مظاهرینو کې ډینیس ایوانوف نیم یو تن وای:
موږ دا مظاهرې نه ودرو، موږ نه ځو ځکه چې موږ چیرته لاړ شو. او زما ځینې ملګري که چیرته تللی هم شي نو ولې لاړ شي؟ ځکه چې دا زموږ ملک دی، له دې سره موږ مینه لرو او موږ بل هیڅ چرته نه
ځو.
داراس پرون هم پولیسو په ماسکو کې خواوشه 1400 پوتین مخالفه مظاهره کوونکي نیولي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدل او لوستل شئ. په روانه خبرونه کې باوري پاکستان وایي کچری په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د رسد لار خلاص نه کړی نو بندیزونه پرې هم لګیدې شي.
اگر رائٹ آف وے آپ نہیں دیں گے تو آپ کئی کنونشن کی جو خلاف ورزی کریں گے، پھر لامالا آپ کے اوپر بھی کوئی سینکشن لگ سکتی ہیں.
په خبر ایجنسی کې با پولیټیکل چارواکي د هغه چا کامی اسناد نه لاسلیکوي چې خپل بچو ته د پولیو ساسکی نه ورکوي.
هر ماشوم چې د باړی نوځي یا باړی تن نوځي هغه ته پولیو ویکسین کیږي.
په پیښور کې د پښتنو په ټولنه کې د برداشت او زغم په اړه یو سیمینار پیل شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا نړۍ ته د پښتنو د اصلي مخ ښودلو یو هڅه ده.
کورونه پرې ښودل شو، کورونه تباه شو، جوماتونه تباه شو، ممبرګه تباه شوه، سکولونه تباه شو، هسپتالونه تباه شو. ایون دې پورې چې د مقبرې چاپرې نښې د هغې نه باوجود پښتون چې کم دی نو دا برداشت کوي.
د دغه سیمینار جوړونکي جمال شاه بیا وایي لومړی به پر دې بحث کوي په ټولنه کې سرنګ د زغم او برداشت پیغام ورکړي.
خلک یو بل ته مخامخ کښېني، خبرې اترې شروع کړي، د یو بل په خبره ځان پوه کړي. زما په نظر کې د هنر نه بهتره لاره نه وه، ځکه مو د دې انتخاب وکړ.
د مشال تر څنګ یې واورئ. رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. پاکستان وایي چې امریکا د ډرون بریدونو ودرولو غوښتنه نه مني او که د نیټو د رسد لاره دغه رنګ تړلې پاتې شوه نو په پاکستان نړیوال بندیزونه هم لګیدای شي. دا خبرې د دفاع وزیر چودري احمد مختار په لاهور کې وی خبري غونډې ته وکړې. تیر کال د نومبر په 26 د نیټو ځواکونو لخوا د پاکستان په سلاله چیک پوسټ د برید وروسته پاکستان د احتجاج په توګه دغه لارې وتړلې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
لاہور کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د دفاع وزیر احمد مختار هغه خبرونه رد کړل چې ګنې د پوز او دفاع د وزارت ترمنځ څه اختلاف دی. د ډرون بریدونو په حق لا د یو تپوس په جواب کې احمد مختار وې چې پاکستان د امریکای نصوص وار د ډرون بریدونو ادرولو او د دې په ځای بل سلار راوستو غوښتنه کړې ده، خو امریکا دې ته نه ده تیاره. د ناټو د رصد لارو پرانیستو په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وې،
اگر رائټ آف وے آپ نہیں دیں گے تو آپ کئی کنونشنز کی جو خلاف ورزی کریں گے.
نور کوي نو تاسو د بازي کنونشنو خلاف ورزي کوي، د کومه تر مخه چې تاسو لار ور کړی وي اتحادي عسکرو ته او پاکستان هم د هغې تر لاندې ناټو عسکرو ته لار ور کړی وا. اوس کدو نړیوال قانون په ضد تاسو افغانستان کې مشت اتحادي ځواکونو ته د رصد لار نور کوي، نو یقیني خبره ده چې په تاسو هم بازي بندیزونه لګې دي شي.
د وزیر دفاع خبره چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفٹنٹ جنرل طلعت مسعود پولاند کی خواہ نہ ہوئے.
بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپریشن افغانستان میں، چونکہ یہ یو این سیکیورٹی کونسل،
خبر اصل کے دادا چ افغانستان کے کم آپریشن دے دادو ملگرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا منظور کڑے شوے دے او دے تا د ملگرو ملتونو ملاتل تر لاس دے، زکا چ دلتا طالبان وو او ہغه د نړی د پاره خطر وا. اوس چ چرته هم داس عملیات کیگی په هر ملک لازم ادا چ هغه کی با ملاتل او مرسته کوي. بل خبر دادا چې پاکستان د تجارت په لحاظ هم بازي ملکونو ته ګوري، نو که حالات خراب شو نو ورسره به اروپایي منډو کې د پاکستان په تجارت هم اثر پریوزي. نو زما په خیال دا دواړه سيزونه دي چې وزیر دفاع په نظر کې ساتلي وي او دا بیان یې ورکړی دی.
بل طرف ته د امریکایي چارواکو لخوا هم داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې ګنې راتلونکي نږدې ورځو کې د ناټو لار پرانیستو هیڅ آثار په نظر نه راځي. آیا پاکستان مخکې د دې نه نو خبر چې ګنې افغانستان کې کاروایی د ملګرو ملتونو د قرارداد مطابق ده، او کنه پاکستان د خپل ځان خلاف د څه قسمه ګنګوسو نه خبر شوی دی چې داسې بیانونه ورکوي؟ په دې حق لراته خبریال او پېښور پوهنتون کې د صحافت د سانګې پوهان عرفان اشرف وی،
دا خو زما په خیال کې پاکستان یې رئیس ابتدا کې خو کا پاکستان مجبور نشو په دې سره د لارې کولاو کې، نو دا څه بعید نه ده ساغې سانکشنز اوم لګي ولې امریکې ته یو این موو کوون یا یو این کې ځان ته سپورټ حاصلون هیڅ ګران خبر نه ده. پاکستان ته پکار په دې سره زدو نسی او د لارې مغصب بند کی دین خدا سره امریکې سره کینی او د خبرو حکومت تصفیه او د حل دی ولټي.
یاد دی وی چې د تیر کال نومبر په میاشت کې د مومند جنسې په سلاله چک پوسټ د امریکایي کاروای رستو پاکستان د ناټو رصد لارې تړلې دي، کوم چې لا تر دې د ما بند دي. دغه لړکی د امریکای او ناټو سره د مرستې او تعلقاتو او نوې خارجه پالیسۍ په غرض د پاکستانی پارلیمان د کمی سلامتیا کمیټې بعضی سفارشات هم تیار کړي دي، کوم چې دا وخت پارلیمان کې د ختمی منظورې د پاره د بحث لاندې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا د پاکستان او هند ترمنس په لاهور کې دوه ورځنی اقتصادي کانفرنس نن شروع شوه. کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې دوی غواړي د هند سره تجارت نور هم زیات کړي او له دې سره به د دواړو ملکونو تعلقات لا نور هم ښه شي. د دغه کانفرنس ته نن ورځې حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې هند سره خپل ښه تعلقات غواړو او دوه ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کول نه صرف د پاکستان بلکې د هند په مفادو کې هم دی. نن په لاهور کې شروع شوی دوه ورځنی اقتصادي کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره ضروری ده چې تجارت سیوا کړی شي. دوه ملکونو ډیر وخت ضایع کړی دی خو اوس وخت راغلی دی چې په ګډه سره دا خندان لري کړی شي. وزیر اعظم زیاته کړه،
د تیر کال اپریل میاشت کې چې کله دواړو ملکونو اعلان وکړو چې خپل منځي تجارت تبا وده ورکولی شي، نو د یو کال کې دواړو ملکونو تجارت زیاتولو لړکې ډېر پرمختګ کړی دی او دا قسمه بزنس کانفرنسونه به د دواړو ملکونو ترمنځ د مرستو نوې لارې خلاصې کړي. معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې سیمه کې امن وي او علاقایي مسلې په ښه شان ختم کړي شي. د تیرو وختونو سختو حالاتو د دواړو ملکونو ولس ډېر ځپلي دي او اوس د سیمې نه غربت خاتمې لپاره خپل منځي مرستو او تجارت زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې د هند های کمشنر شرد سبروال کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل
د دوانو ملکونو کارخانه دارانو او کاروباری خلکو په تیرو درې میاشتو کې د دوانو ملکونو سفرونه کړی دي او د دا قسمه دورو سره به د دوانو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت ته نور هم وده ترلاسه شي او تمه لرو چې راتلونکي 15 کالو کې بعد د دوانو ملکونو ترمنځ د تجارت حجم 12 ارب ډالر ته ورسي او موږ غواړو چې دوانو ملکونو ترمنځ مسلې د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان خپل منځي تجارت نور هم زیات شي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ د خراب حالاتو له وجه تجارت ډیر کم دی، خو د تاجرانو او صنعتکارانو داسې دورې د وخت ضرورت دی چې ورسره د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتېدو امکان شته.
پاکستان انڈیا یو ډیر لارجر ډیر غټ او ډیر گرون ایکسپورٹ مارکیٹ دی. د انڈیا تجارت د پاکستان سره مخکې بوتلو نه د انڈیا تجارت په مخکې لاړ شي، مخکې تلی شي. د نور ملکونو سره هم چې هلته سنټرل ایشین کنټریز دي، افغانستان دی، ایران دی او ایون چاینا ده، نو زما په خیال سره دواړو ملکونو ته کوم بایلیټرل ټریډ چې دی دا مخکې بوځي او دې کې مخکې لاړ شي، نو دواړو ملکونو ته دا اغېز کړی ده.
یاد دی وی چې دې دوه ورځنی اقتصادي کانفرنس کې د هند ډیر شروکنی وفد چې پکې صنعتکاران، تاجران او سیاسي مشران شامل دي، 13 ورځ د واګا بارډر د لارې پاکستان ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوغي او شمالي وزیرستان ته چرته چې 13 ورځ د شپې نه وخت پورې وسوال او سکیورټي فورسز ترمن خطو کې د ولسی وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوی او 13 نور ژوبل شوی دي. د سکیورټي فورسز لخوا په ځوابي کاروایي کې ټول شپه په مختلفو سیمو ډزې روانې وي چې دغه په آبادیو هم شوی دي او رپورټونه وایي چې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. تفصیل یې اورو.
د دولتي سرچینو تر مخه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د 13 ورځې ماسپخین نه تر شپې نه وخت پورې د سکیورټي فورسز او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د ولسی وګړو په ګډون ټول 14 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. د آی ایس پی آر او ځایي سرچینو تر مخه 13 شپه وسلوالو د میرانشاه بازار سره نږدې امین چک پوسټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې لس سکیورټي فورسز اهلکار ووژل او 13 نور یې ژوبل کړل. د پاکستاني پوز پیښور اطلاعاتو څانګې تر مخه د سکیورټي فورسز په ځوابي کاروایي کې نامعلوم شمیر وسلوال هم وژل شوي دي، خو د وسلوالو لخوا تر دې دمه د دې تصدیق یا تردید نه دی شوی. چارواکي وایي چې د غنخطې هغه مهال شروع شوې کله چې 13 ورځ د ماسپښین وروسته د پاکستاني عسکرو قافله د میرانشاه بازار سره نږدې د وسلوال برید ښکار شوه چې په نتیجه کې درې عسکر ژوبل شول. د دوی په وینا د پیښې نه وروسته سکیورټي فورسز په ځوابي کاروایي کې د میرانشاه سکاوټ او نورو بېلابېلو امنیتي پوستونه په مختلفو سیمو باندې ارټیلري یعنی غټې ګولې وورولې چې تر شپې ناوخته پورې یې دوام درلود. چارواکي وایي چې دغه مهال د مازیګر په وخت میرانشاه ظفر ټاون کې یوه ګولا پر یو جومات باندې راپرېوته چې دغلته یې په جومات کې دننه درې ولسی وګړي ووژل او 15 نور ژوبل شول. د دوی په وینا دویمه ګولا په میرانشاه بای پاس سړک باندې پر یو کور باندې راپرېوته چې دوی زنانه، مور او لور یې ژوبل کړې. د ځایي انتظامیه چارواکي دا هم وایي چې په میرانشاه بای پاس سړک باندې د پاکستاني هلیکاپټرو لخوا یو مشکوک ګاډی په نښه شو چې پکې درې مشکوک کسان یې په موقع باندې ووژل. ولسی ژوبل شوي کسان د سیمې خلکو په مرسته میرانشاه روغتون ته د درملنې دپاره ورسول شول او په میرانشاه روغتون کې ایمرجنسي نافذ کړې شوه. د میرانشاه روغتون یو چارواکی کریم خان د ژوبل شوو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وایي د میرانشاه بازار یو اوسیدونکی محمد جمیل مشال ریډیو ته وې چې ټوله شپه د سکیورټي فورسز لاړه په مختلفو سیمو باندې ګولې ورول کیږي چې له کابله په کورونو کې خلک د ډېرې پریشانۍ سره مخ کړي دي.
ټنګوشری شویدو یو بل طرف ته ډزینه دی او خلک پکې رشي وی سور دی، دغه خلک پریشان دی. پولیس پکې رشي لانی نه وشول چې بای پاس څنګه چرې کیری نه لګدلی دی، په داسې زخمیون شوی دی او وینه وتا ضرورت آی دا چا کیری ندی پدا بازور شه دغه تا ډیر زیات تکلیف پدا چا دنه دا نو وتاي شي په قابلیت داري په بال باج داري شي خدای په اسره مند نوستی چې کی منوي او بس دا غوړي چې خدا پاکه خیر وکړي چې ګلې سي میز غزه تا ګوته سيډي کې زاس نوي چې په میز رشي نه ته خو نه باندې باستا
بل طرف ته د دولتي سرچینو تر مخه پولیټیکل انتظامی ټول شپه ولسی وګړو ته امر جاری کړو چې د شپې په مهال څوک هم نشي کولای چې بهر راوځي او یا بیا په سړکونو باندې تګ راتګ وکړي چې له کابله د ژوبل شوو کسانو کورنۍ وګړو بیا نشو کولای چې د میرانشاه روغتون ته ولاړ شي د پولیټیکل انتظامی چارواکو تر مخه نن هم په سیمه کې د نامعلوم وخت پورې د کرفیو یا ګرځبندیز اعلان شوی دی
څنګه چې تاسو واورید په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د وسوالو او سکیورټي فورسز ترمنځ د نښتو له وجې 14 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي چې پکې عام خلک هم شامل دي د دغه پیښې وروسته په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګول شوی دا چې له وجې عام خلکو ته یو شمېر مشکلات رامنځته شوي دي دا چې په دغو سیمو کې د کرفیو لګولو مقصد څه دی او هلته کومې ترهګر ډلې موجود دي په دې اړه تفصیلي رپورټ ته انیس اجمل ناورو
قبائلی سیمه شمالی وزیرستان کې 13 ورځ د وسلوالو او سکیورټی فورسز ترمنځ د نښتو له وجې 14 تنه وژلي او 10 ژوبل شوي دي چې پکې عام وګړي هم شامل دي د دې پیښې وروسته په سیمه کې کرفیو هم لګول شو په شمالی وزیرستان کې کله هم چې حالات خراب شي نو پولیټیکل انتظامیه د موثره کاروای په ځای کرفیو لګوي چې له وجې اکثره خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شي کله مو چې د قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسفزین او پختل چې د کرفیو لګولو فایده او نقصان څه دی نو نوموړي وویل د کرفیو لګولو مقصد دا وي چې پوس په مختلفو سیمو کې ګرځي او د خپلو د خلکو حفاظت لپاره هغوی کرفیو لګوي ځکه چې په دغو سیمو کې پوس او حکومت ځان محفوظه نه ګڼي نوموړي وایي
اوس پکې مکر کې لګېدل دا غوې وځم دا چې را هلته کې نور نقصان نشي دا چې طالبان ګوندونه دي هلته خلک زیبه ده ناست دي هغه په فوج باندې حکومت باندې چې کوم څه پوښتنه دي یا حکومتي خلک ته هغوی باندې عملي ونه کړي دا شر دي دا غوې لګول دي دا ځکه چې تاسو هم تیان روان دي د سیستم تیان روان دي په ځای دی او دا عام خلکو مشکل سي واکې واکېن چې کله هم دا څه واقعي کیږي هلته کې جنگ شروع شي یا شلنګ کې په پای کې دا عام خلکو نقصان کتل دي مخکې مریا سي دي اوسن لګیا دي عام خلک په حال کې دي کورونه وشکري کیږي او هغه
په شمالي وزیرستان کې حالات د ډېر وخت راځي خراب دي او امریکا د پاکستان نه وار په وار په دغه سیمه کې د عملیاتو کولو غوښتنه کړي خو پاکستان په لویه کچه دغلته عملیات نه دي کړي او وجه دا ښیي چې پوس په نورو ډېرو ځایونو کې کاروایي پیل کړي دي دا چې په شمالي وزیرستان کې دا وخت کوم اترهګری ډلې موجود دي مشتاق یوسف زیوای
اوس پورې دا معلومه ده چې دا عمله شا کړې ده چې هلته کې کوم طالبانو کومي طالبان دي چې موږ ریښتیا حافظ ګلبادر کې نو غي دا ویل دي چې موږ په دې عمله کې شامل نه یو دا موږ نه کړې نو هغه تاسو پته چې حکومت سره عمل معاهده هم کړی دا چې ولته خو تاسو مو چې ستاره دا حافظ ګلبادر دغه ځکه چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دي حکومت او دلته کې چې کوم ښاري خلک ته غي دا وایي چې شمالي وزیرستان یو مضبوط ګړ دی دل قاعده د طالبانو باندې په خپل د خبرې کې حل تک دنیا د ګډ ګډ مخلک راغلي دي په نړۍ رسمي د افغانستان کې جنگ دی او دا چې زیات خلک دي دا وایي چې دا سيتي هغه د پاکستان خلاف جنگ نشي هغه افغانستان کې جنگ کې خو هغه دا یو فناګه د تک راځي په نړۍ
مشتاق یوسف زیاتوي چې کله هم په شمالي وزیرستان کې پوس عملیات کړی دي نو د هغه زیات نقصان پوس ته شوی دی
انیس اجمل و وزو د خیبر ایجنسی باړې سیمه تا چرته چې د پولیو د مخنیوي لپاره د خیبر پولیټیکل چارواکو فیصله کړې چې کوم خلک په باړې کې خپل ماشومان ته د پولیو ساسکینه ورکوي نو د هغوی د پیژنګلوي مهم کمی اسناد به نه دسختوي دا ځکه چې پروان کال کې هم په باړې کې د پولیو شپک کې سونه مخه تراغلي دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د پولیو یا د ګوزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خیبر هاوس پیښور کې د پولیټیکل چارواکو او د صحت محکمې مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په باړه کې کوم خلک خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي او یا هم پکې دلچسپي نه اخلي نو د هغوی کامی شناختی کارت د مثال سرټیفیکیټ او داسې نور مهم اسناد به د خیبر انتظامیه نه دسختوي په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
هغه دا فیصله وکړه چې یاره څوک شناختی کارډ یا بل ډاکومنټس دستخط کوي هغه لپاره به دا ضروري وي چې هغه یو ځان سرټیفیکیټ راوړي چې یاره هغه بچیانو ته پولیو ویکسین شوي دي. دویمه فیصله دا وشوه په هنګامي بنیادو باندې چې هر ماشوم چې د باړي نه وځي یا باړي ته نه وځي هغه ته به پولیو ویکسین کیږي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د دغې پریکړې په حکله باندې د باړي سیمې یو مشر اقبال اپریدی خپل غبرګون څه داسې ښکاره کړ.
اختلاف ساتم دا کوم عمل شروع دے دلتا شناختی کارڈون پاسپورٹون یا نور دا پولیٹیکل کی کوم کار دے دا موجودہ کار کے متاثر ٹائم مرکی چیز دے ٹائم پورے دا کوم کار تاس روان دے دا بکے گی دینا پچ کوم دا پولی عمل دے پدی کے سوک دا غیر سرٹیفیکیٹ آخری گی دا کاکرے اچھا بولو
د خیبر سیمې د حفاظتي ټکو پروګرام د چارواکو په وینا پروان کال کې هم د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده او دوی هڅه کوي چې په باډه کې هغو سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي چېرته چې نامنیته او پوځي عملیات پکې دوام لري. خو لا تر دې دمې پکې پوره نه دي کامیاب شوي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې نه یوازې د ژوند داسې نورې شعبې متاثره کړې دي بلکې د پولیو په ضد کمپاین یې هم د ستونزو سره مخامخ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په لو اوچتول یا فیصله په نامه سیمینار او نندارتون نن په پېښور ښار کې د وتلي پښتون اداکار او انځورګر جمال شاه په هڅو او د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته پیل شوی. د دغه سیمینار جوړونکي جمال شاه مشال ریډیو ته وایي چې په دې سیمینار کې به په پښتنو کې د زغم یا برداشت نشټوالي او کموالي پر موضوع د هنر په ژبه خبرې کیږي. دغه سیمینار کې شاعران، لیکوالان، هنرمندان او د خیبر پښتونخوا د حکومت غړي هم ګډون کوي. حال یې د پېښور نه د مشال خبریال خالد خان را کوي.
پېښور کې د هنر او هنرمندانو په لار په پښتنو کې د برداشت یا زغم پیدا کولو، تشدد ختمولو او ډایلاګ او جرګې په ذریعه د شخړې هوارولو لپاره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې پوهانو او هنرمندانو دا خبره په ډاګه کړه چې پښتون قام ترخګر نه بلکې ترخګرې په جنگ کې د ټولو نه زیات ځپل شوی دی او پکار ده چې پښتانه په خپل د جرګې او خبرو اترو په لار د دې حل راوباسي. د پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میافتیار حسین اوویل چې د تیر درې لسیزو راسي پښتانه په خپل خوره په یو پردي جنگ کې نه صرف مړ کیږي بلکې د نړۍ په قانونو کې د ترخګر په نوم بدناميږي هم.
پښتانه مطلب 15 شکار په مختلف شکل کې سفر شو، کورونه پرې خودل شو، کورونه تباه شو، جمعتونه تباه شو، منبرګه تباه شو، سکولونه تباه شو، اسپیټالونه تباه شو، کوسی تباه شو. زمونږ مت ایون دې پورې چې زمونږ بری چا پرې نه خې داغې نه باوجود پښتون چې کم نه دا برداشت کوي. دا خو پردي قومونو د خپل مفادات په بنیاد په مون کې چې کم دې دا انتشار پیدا کړی دی خپل مقاصد تینا پوره کی گینه د پښتون نه دنیا په مخ بل چې کم دینو موذبه او د برداشت کوم نشته.
خو بیا لیکوال او کارپوس لیکل سیما وای چې د توري او بهادری په نوم پښتون قام د خپل مقصد لپاره استعمال شوی دی او دغه شان د دوی زغم یا برداشت انصر کمزور شوی دی.
تاسو پر چې د زغم خبره ده، د برداشت خبره ده، د ټولرنس خبره ده، نو هغه کې به موږ دا وو چې پښتانه تر ډیره حد پورې اغوی چې کوم دماغ جوړ شوی دی او اغوی ته په کومه طریقه چې هغه نور خلک اغوی استعمالی نو دنه د برداشت ماده د زغم ماده لرکړی ده.
د پښتونخوا د لوی جرګې فورم مشر آصف علي خان وایي جرګه د ټولو مسلو حل دی او پکار ده چې دغه شخړه هم د جرګې په لار حل شي.
د مونږ حل چې کم دی د پښتنو د قومي مسلو دا اوس چې مونږ پکې بوختو دی حل زړیر یقین سره ویم او مونږ د پښتون جرګه فورم ځکه جوړ کړو چې د دې حل هر څوک جرګی تکی نو.
خو بیا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاحب وایي چې د پښتنو په خوره دغه روان جنگ د جرګې په لار نه حل کیږي ځکه چې د دې د پاره به دواړه فریقین د جرګې مشرانو ته واک اختیار ورکوي. د زیات کړه چې ترهګرې په روان جنگ کې د پښتنو ټولنه او کلتور ډیر زیات اغیزمن شوی دی.
زما په خیال باندې دا ټیرر چې کوم دی پرستو دیر شپې دوه درې کالو کې چې دا وشو دی بالکل د پښتون سوسایټي هغه پوره شکل چې کوم دی هغه بدل کړ. اجرا ختم شوا،
جماعت مهم شو هغه مولا چې مخکې نیوسنس و ټالریټډ از ا نیوسنس و دا هغه برداشت به کوي چې مولا دې هغه اوس مشر شو هغه اوس ممبر شو جرګه ختمه شو چې کوم لاندې مسله به حل کوله یا بدا یو کمیونټي به کلکټیو ډیسیژن به راغی چې بهدا مسله زموږ داسې و دې حل موږ داسې وړو هغه ختمه کړه شعر و شاعری ختمه شوه پرفارمنګ آرٹ ختم شو
په دغه کانفرنس کې د ټی وی او فلم نومړې اداکارې زیب بختیار مشال ریډیو ته وویل چې هنر او هنرمندان په معاشره کې ښه بدلون راوستلو کې لوی کردار ادا کولی شي
آرٹ ارزه کې اثر ازي اثر انداز دسی دغه اخبار کې ټیلی ویژن کې هر چوک باندې قسم میسج آرٹسٹ ورکې کا آرٹسٹ ته موقع ملوي شي قسم میسج ش میسج راکې عوام ته مغه میسج ملوي شي
دغه شان د کانفرنس جوړون کې جمال شاه اوایل چتر هغه ری په جنگ کې د پښتنو کلچر او هنرمندان ډیر زیات اغیزمن شوی دي ځکه دوی دا کانفرنس په پیښور کې جوړ کړي دي
په کار د دې په معاشري کې او د مکالمې صورتحال پیدا شي خلق یو بل ته مخامخ شینی خبرې اترې شروع کی یو بل په خبره ځان پوه کی څه ستونزې دي د دې یو حل راو باسي زما په نظر کې د هنر نه به تر لار نه و ځکه مونږ د انتخاب
یا د دې چې دغه دوه ورځې نه دی لاګ رستو با په ګورځي ورکشاپ او بیا د پیښور په نشترحال کې دوه ورځې کلتوري میله لګي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تا غوږی د مازیګر 15 بجې شوې دي د منور شانه لړن او مهم خبرونه اورو
نن په هند کې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي حافظ محمد سعید چې د ممبئی پترهګر بریدونو کې تورن دی پاکستان د هغه خلاف کافی ګامونه نه پورته کوي په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ خطو کې د عامو وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي د خبر ایجنسی په اړه سیمه کې پولیټیکل چارواکو فیصله کړي چې کوم خلک خپل بچو ته د پولیو نه د بچاو ساسک نه ورکوي د هغوی د پیژندلوي مهم قانوني اسناد به نه دستخط د افغانستان د سریپور ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت په سانچارک ورسوالۍ کې سیلابونو د واده په یو کور کې شل کسان وژلي او نور داتیا او نزیات یې لزانه سره وړي شام چې د تیر سوار لسو میاشتو راهیسې د نارامۍ ښکار دی نن پکې د سیاسي اصلاحاتو لپاره پارلماني انتخابات کیږي او ولادیمیر پوټین نن د صدر په حیث سوګند پورته کړو او سمدستي د پخواني صدر دیمتری میدویدف د وزیر اعظم لپاره ونوماوه
مشال ریډیو تغوغي اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبری د اسلام آباد نه احمد الله وړاندې کوي
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم ګیلانی مطبوعاتو سره خبری د احمد مختار ناټو په حق له بیان او میران شاه کې فوزی قافلې حمله په خپل سر خبرونو کې راخسته ده د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورسپانه مشرق او ایکسپریس په خپل سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې زمانہ اهل ګرځول د سپریم کورټ نه بلکې پارلمان کار دی او که مسلم لیگ نن کې همت وي نو استفاګانې دی ورکړي موږ به ضمني انتخابات وکړو انګریزی ژبې ورسپانه ډان او اردو ژبې ورسپانه آج په خپل سرخیانو کې لیکي چې 13 ورځ د سکیورټي فورسز قافله د میرانشانه د تخیل سیمې ته روانه و چې لاره کې تر هغه پرې حمله وکړه چې په نتیجه کې لس سکیورټي اهلکار مړه او لس جوبل شول جوابي کاروایي کې یو شمیر تر هغه مړه او شلو پورې جوبل شوي دي ورسپانه د نیوز په خپل سرخی کې لیکي چې د دفاع وزیر چودري احمد مختار 13 ورځ مطبوعاتو ته ویل چې پاکستان کو افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بحاله نکړه نو نړیوال بندیزونه پرې لګیدای شي ځکه چې سپلای نه بحالول د نړیوال قانون خلاف ورزي بوي ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د امریکای بي پيلوټه الوتکو یو بل ډرون حمله وکړه چې په نتیجه کې لس کسان مړه او ځنې جوبل شول ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د امریکای ډرون حمله د یو نوې لړۍ اصل کې په پاکستان دباو اچول دي او ښکاری داسې چې امریکای مشورولي ډرون حمله د څه وخت لپاره ځکه بندې کړې وي چې هغه دا قتل چې په سلاله چک پوسټ پیښې د پاکستان د پارلمان څه موقف را مخې ده کیږي خو امریکای ته اندازه وشوه چې پاکستانی قوم ناټو سپلای بحالۍ په معاملې په خپل دریس کلک ولاړ دي نو ځکه امریکای بیا ډرون حمله شروع کړې ورسپانه اخیره کلی کې چې پاکستان حکومت لپ امریکای مشورولي واضح کول پکار دي چې پاکستان اولس بعد هیڅ چا په دباو کې ناراضي او خپل اصولي موقف نه به لاس په سر نشي او ناټو لپاره سپلای بحالۍ د ډرون حمله بندولو او په سلاله واقعي معافي غوښتلو سره تړلې دي چې ترڅو امریکا د پاکستان د غوښتنې اونه مني تر هغه د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راوستو کوششونه به فائدمن نه وي ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع خپل اداریه کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان قبایلی سیمو کې ترهګر ګروپونه موجود دي. خدا ګروپونه په افغانستان د امریکې د حمله نه وروسته دې سیمو ته راغلل او پاکستان ترهګری په ضد جنگ کې اوس هم د امریکې مرسته کوي. نو امریکې له پکار دي چې دې سیمو کې ورته د ترهګرو اطلاع ترلاسه کیږي، نو پاکستان سره دې معلومات شریک کړي چې دواړه په شریکه د ترهګرو په ضد کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي چې ډرون حمله د دې حل نه دی، ځکه چې دې حملو کې په زرګاو بې ګناه پاکستانی وجلې شوې دي چې له وجې د سیمو په خلکو کې نفرت زیاتېږي. که امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ ګټل غواړي، نو لومبی دې د دې خلکو زړونه وګټي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد عملیاتو اراده لري، او دا خبره د سلامتي کمیټې په سفارشاتو کې لیک ده چې پاکستانی خاوره باید هیڅ قسمه ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. اداریه وایي چې دا یوه خبره ده چې پاکستانی خاوره د ترهګرۍ دپاره استعمال نه شي. خو د فوزي عملیاتو نه وړاندې د پاکستانی خاورې نه د ترهګرو ویستو دپاره نوې لارې چارې هم لټول ضروري دي، چې پکې یوه لاره دا ده چې د قبایلي مشرانو جرګه دې راوبللی شي او هغوی ته دې زمواري ورکړي چې د خپل سیمونه غیر ملکی جنگیالي اوباسي. اداریه زیاتوي چې د لړکې دا هم ضروری ده چې حکومت په امریکې زور راوړي چې په قبایلي سیمو ډرون حمله ودروي، چې دا شان د قبایلو په حکومت اعتماد پیدا شي او دا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر اهم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات ای پی په یو رپورټ کې لیکي، هند او پاکستان هڅه کوي چې د کاروبار او تجارت له لارې یو بل ته نږدې شي. بلخوا د خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په یو مقاله کې راغلی دی، امریکا غواړي چې د هندوستان د ایران په تیلو اخیستو کې کمی راولي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د خبری ایجنس ای ایف پی په یو رپورټ کې راغلی دی، هند او پاکستان ترمنځ اوس هم د کشمیر مسله پرته ده، او دارنګ د دوه هیوادونو ترمنځ په بشپړ توګه د امن لوزنامې لا هم لري پرتی دي. خو بیا هم دوه هیوادونه هڅه کوي چې د کاروبار او تجارت له لارې یو بل ته نږدې شي. په کراچۍ کې یو کاروبار کوونکی کاشف ګل وای، دا ډیره د خوشحالۍ موخه ده چې پاکستان او نوې ډیلی د کاروباري اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړی زیاتوي، هند دوی لپاره یو لوی کاروباري مارکیټ دی. د پاکستان او هند ترمنځ پرمختللې اړیکې لا نورې هغه وخت ښې شوې کله چې پاکستان پریکړه وکړه هغوی به د کال تر پای پورې هند ته د غوره یا موسټ فیورډ نیشن حیثیت ورکوي. د دې مطلب دا چې د پاکستان په مارکیټونو کې به د نورو هیوادونو په څیر د هندوستان مالونو ته هم هغه شان اهمیت کول کیږي. پاکستان او هند اپریل په میاشت کې دویمه تجارتی لار هم پرانیسته، او دا رنګ د ورځې پر اساس د ټرکونو د تیرې دوه شمیر یو نیم سلته ورسېدو. هندوستان وایي دوی پلان لري چې د دوی په هیواد کې د پاکستان په سرمایه کارانو لګېدلې بندیز لرې کړي. همداراز هند د پاکستانی کاروباریانو لپاره د ګڼ کاروباري ویزو د جاري کولو هم پلان لري. خو د دې هر څه باوجود د دواړو هیوادونو لخوا د کشمیر د مسلې په لړ کې څه پرمختګ په نظر نه راځي. په رپورټ کې وړاندې راغلي دي ځینې پاکستانی کاروباریانو د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو ښه کېدو ضد احتجاج هم کړی دی. دوی وایي د پاکستان په مارکیټونو کې د هندوستان د ارزان شیانو له وجې به د دوی صنعت ته زیان ورسیږي. بلخوا د خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی دي، تمه څرګندېږي چې هند به په دې راضي کړی شي چې له ایران نور تیل اخیستل بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند مشرتابه ته په ټینګار سره ویلي چې د ایران پر ځای له نورو هیوادونو څخه خپل د تیلو ضرورت پوره کړي. هیلری کلینټن د جنوبی ایشیا په درې ورځنۍ دوره ده. هغه به د سیمې د امنیت په ګډون د تجارتي بندیزونو په نرم کولو به هم توجه ورکوي. هیلری کلینټن د چین او بنګلادیش دورې وروسته کلکته ته رسیدلې. له نوموړي سره په سفر تللي چارواکي وایي له ایرانه د تیلو په اخیستو بندیز د هیلری کلینټن د ایجنډې د سر خبره ده. د دې تر څنګ د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او د افغانستان مستقبل په اړه خبرې هم د کلینټن په ایجنډا کې شاملې دي. په رپورټ کې راغلي دي که څه هم هندوستان د تیلو لپاره په ایران تکیه کمه کړې ده، خو یو امریکایي چارواکی وایي باید چې نوې ډیلی په دې لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي. که چېرې د اوباما انتظامیه په دې خبره ولاړه وه چې د جون میاشتې تر ختمېدو پورې هند له ایرانه د تیلو اخیستو په لړ کې کافي کمی نه دی کړی، نو د قانون له مخې د نورو هیوادونو په څیر هند هم د امریکا لخوا له بندیزونو سره مخ کېدی شي. د یاد شوي قانون مقصد دا دی چې د ایران د پیټرولیم صنعت منجمد کړی شي، چې دا رنګ دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام
کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غک
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په تویش منټه کم سلورو بجو
تا تره
په تویش منټه کم پنځو بجو
رازو یو نړیوال موضوع ته په فرانس کې د سوشلیست ګوند مشر فرانسوا اولان اعلان وکړ چې د فرانس د جمهوریت ریاست په دویم دور کې نیکولس سرکوزی ته ماتې ورکړې او انتخاباتي ګټلې دي. هغه خپل پلویانو ته وویل چې د خپل ټول وخت هیواد ته خدمت کولو کې وقف کړي او د ټولو فرانسویانو ولسمشر بوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
سوسیالیست مشر فرانسوا هالان اعلان وکړ چې فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات ګټلې دي. فرانسویانو د مې په شپږمه بدلون غوره کړ او زه یې د جمهوریت ولسمشر وټاکلم. هالان د فرانسې په مرکزی ښار تولی کې د خپل پلویانو یوې لویې ډلې ته وویل د ویاړ چې دا توان درلود چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همدارس د یووالي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دی به د ټولو ولسمشر وي.
L'honneur qui m'est fait et la tâche qui
m'a zabade hege wial che mata rakral shoya o de hege dande pa asas che pa mikhke laram iqdam wakram za staf pa mikhke jmana kum che khpal tul wakh bade hewat pa khidmat kater kram o patere bi haga sab wakram che da tawkee ghoxtana kawi د رایو د شمیرلو لومړنۍ نتیجې ښیي چې هالند په سلو کې شاوخوا 250 او سارکوزی په سلو کې 340 رای ګټلې دي. هالند بل فرانسوا میتران وروسته چې له 1981 تر 1995 کال پورې د فرانسې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې لومړنۍ کین اړخي مشر وي چې د دې هیواد ولسمشر غوره کیږي. سارکوزی د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو شیبه وروسته خپل ماته ومنله او په پاریس کې خپل پلویانو ته وویل چې د هالند ټلیفون وکړ او هغه ته مبارکي
ورکړه. Et je veux lui souhaiter bonne chance.
Mathieu Chebemer que François Haaland te téléphone va que hagat de dogo chelenjuno pour mens que de chance eh la kom. Da bastun zman ka wi khuze hagat de zela kom eh la kom che France zmo le wad bach moktul sara yozay ki wil dogo tol sunzo o.
Réussissent à traverser les épreuves.
Sarkozy da razouel che daid khpel mat masouliyat pa gaad akhli hagat wel France pa siyasat ke ba yow bel rol lo bi kho ha raporne taid nakal che gwa ke dai gwaadi la siyasat la swa akhli. په فرانسې کې چې بیکاری په ورستیو 12 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې یعنی په سلو کې لسو ته پورته شوې دا ویره موجوده و چې د انتخاباتو کمپاین به تر ډېره د بیکاری، مهاجرت او د فرانسې د اقتصاد راتلونکي تر اغیز لاندې وي. د هالند بریالیتوب به په دې اړه چې په څه ډول د اروپایي اتحادیې د پورونو ستونزه هواره شي بدلون ته لاره هواره کړي. دی د زیاتو دولتي اقتصادي هڅونو او د دولتي لګښتونو د زیاتوالي غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بازار کې په دې اړه اندېښنه موجوده ده چې فرانسې ته په کار ده چې د زیاتو پورونو مخنیوی وکړي.
مشال رادیو د حقایقو رابرت سیرون کې
مشال ریډیو ته وګي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ملي اردو د سرتیري په جامه کې یو کس پر بهرنو پوځیانو ډزې کړې دي او یو کس یې وژلې دي. د چارواکو په خبره په ځوابي ډزو کې بریدکونکي هم وژل شوی دی. په کندهار کې زموږ خبریال سید شاه سکیمی په اړه نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي پیخه د هلمند د مارجې ولسوالۍ په ترخنه ورسمه کې د ایصاف او ملي اردو د دوه تنو سرتیرو ترمنز لفظ شخړې ورسته شوې ده. د هلمند د والي ویاند داود احمدي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو یو تن سرتیری پر بهرني سرتیری ډز کړی دی چې له امله د ایصاف سرتیری وژل شوی او په ځواب ډزو کې د ملي اردو سرتیری هم ژوند له لاسه ورکړی دی. احمدي وایي تر اوسه پورې لا پیښه سم نه ده څېړل شوې چې لفظ شخړه ولې شوې ده، خو وایي د څېړنې په موخه سیمې ته یو پلاوی لیږل شوی دی. په افغانستان کې میشتو ایصاف سرتیرو هم منلې ده چې د افغانستان په جنوب کې په یو سرتیر د ملي اردو په جامه کې یو تن وسلوال پرد کړی دی. ایصاف سرتیرو مشال رادیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې هم ویل دي چې سرتیری وژل شوی او په ځواب ډزو کې برید کوونکی هم وژل شوی دی. خدای نه دی ویلي چې بهرنی وژل شوی سرتیری د کوم هیواد اوسیدونکی وو. سمو د وړاندې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم یو تن د ملي اردو سرتیری پر بهرنیو سرتیرو وسلوال برید کړی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او اوس هم د افغانستان پکتیکا ولایت ته ځو چرته چې چارواکي وایي تیره شپه وسوالو د دغه ولایت پر دولتي ودانو له یو مارکیټ نه ډلیز بریدونه کړي چې د دوی په وینا یو لسی کس پکې ژوبل شوی دی او په ځوابي ډزو کې دغه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوی دی. په دې اړه نور حال له خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
تیره شپه د افغانستان پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو مارکیټ څخه د دې ولایت مقام او ملي امنیت ریاست ډله ییز وسلوال برید وکړ. د پکتیکا ولی وایان مخلص افغان د پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې دا برید چې د شپې په 9:30 بجې پیل شوی و امنیتي ځواکونو وکولای شول چې برید کوونکي په 2 ساعتونو کې له منځه یوسي او برید د شپې په 11:00 بجې پای ته ورسید. افغان زیاتوي چې په برید کې یو ملکی وګړی ټپي شوی خو امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. څلور
وسلوال چې دوی لزان سره سپکي او هغه ملکی کسان چې په ودانۍ کې اوسېدل هغه راوباسي چې ویني کمر غزونو د امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې شاوخوا 2 دېرش کسان له یادې ودانۍ وباسي او له 11 بیا تر 12 پورې د امنیت قمانډانۍ چټک غبرګون کوي سرتېرو او د ملي امنیت ځواکونو یعنی د ملي امنیت ریاست ځواکونو په یاده ودانۍ عملیات ترسره کړل چې څلور وسلوال یې ځای په ځای ووژل او په یاد سیمه کې یو کس ملکی هغه ټپي شوی. امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د مرکز خرنې ښار اوس عادي حالت ته بېرته راګرځېدل.
بلخوا د وسلوالو طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار 9:00 بجې مشال راډیو ته وویل چې برید اوس هم لا دوام لري او په وینای چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې خو چرواکي د دوی دا ادعا نه مني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې هم د پکتیکا په مرکز خرنه کې د مخابراتو ریاست پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو ورته ډله ییز برید شوی و چې مرجوبله هم درلوده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
2113
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 13500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی امریکا وای پاکستان د ناکارونه ګرځول شوی تنظیم جماعت داوا مشر حافظ سعید خلاف سم کاروایی نه دکړي او دا چې دوی باور لري د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې پټ دی. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هند کې د دورې پر وخت کړې دي. دا چې د امریکا لخوا داسې قسمه بیان سمانه لري په دې اړه د مشال ریډیو همکار ملیحا میرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان د امریکا لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه مشر حافظ سعید پر ضد هغه کاروایی نه ده کړې کومه چې پکار ده. دا خبرې نوموړي د هند په کلکته ښار کې د دورې پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په حافظ سعید تورونه دي د 2008 کال د ممبئی ترهګری بریدونو تر شا یې لاس دی. هند په بیا بیا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دغه پیښې په لړ کې دي د حافظ سعید خلاف عدالتي کاروایی وکړي. دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ښه تعلقاتو کې یو خنډ ګڼل کیږي. د یاد طرح غریب ریت په لړ کې 1.6 کسان وژل شوي. هند په دې وجه د پاکستان نه خپه دی چې د حافظ سعید خلاف ثبوتونه وړاندې کولو باوجود هم پاکستان دینه دینی ولی. هیلری کلینټن زیاته کړه د پاکستان حکومت لخوا هغه ګامونه نه دي پورته شوي چې هند او امریکا دواړه له پاکستان نه غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه په دې خبره به بیا بیا زور راوړي چې دا ډول دا واضح شي څوک هم چې دغه سره تړلې دي یو قیمت پای ورکوي. په دې اړه خبریال رحیم الله یوسف زیوای دغه مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اختلاف یوه وجه ده.
د خو د دواړو هیوادونو اختلاف دی. پاکستان حکومت دا وایي چې د مانده په مخ کې مقدمه چلېدلې ده، د نیولې شوی او بیا عدالت دې خوشی کړی دی. د ده خلاف شواهد نشته او پاکستان دا ویلي دی امریکې ته چې دوی د شواهد پر وړاندې کې چې حافظ سعید یا د هغه بل ملګری عبدالرحمن مکی داسې ترهګری کې د هغې لاس دا یو اختلافي خبره ده. امریکایان په دې باندې واقعا د پاکستان نه خفه دي چې پاکستان د ده خلاف اقدام نه.
هیلری کلینټن دا هم هم وویل چې امریکا دا باور لري د القاعده مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې موجود دی. دا چې آیا د زواهری په پاکستان کې د موجودیت سره امکان شته که څنګه؟ رحیم الله یوسف زئی زیاتوي.
دا بل خبره چې ډاکټر ایمن الزواهری پاکستان کې دی نو دا ممکن نه چې دا خبره رښتیا وي، ځکه چې ډېر کسان د القاعده پاکستان کې نیول شوي دي یا وژل شوي دي او پایتو سما بن لادن هم شامل دی. زیات امکان کېدی شي چې د پاکستان کې چټک پټ وي، خو دغه ځای نه دی معلوم. زما په شل باندې پاکستان حکومت چارواکو ته یا فوج ته هم د ده درک فلحال نشته، خو اوس ښکاري داسې چې ټول خلک کوشش کوي پاکستان همدا غواړي چې زواهری پاکستان کې پیدا نه شي. دغه څنګه چې اوسامه پاکستان کې وو او بیا دلته کې ووجلې شو او پاکستان ډېره بدنامي وشوله، پاکستان به د مخکې نه زیات کوشش کوي چې زواهری دی اوموندي او
ملوری. په پیښور کې د بارنیو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د امریکا لخوا داسې قسمه بیان دا څرګندوي چې امریکا غواړي د هند سره تعلقات نور ژور کړي او د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې د هند رول زیات شي.
حافظ سعید خو دا دی چې پاکستان دا دغه دی چې د پاکستان قانون کې د خلاف څه نشته او دی به کلاو ګرځي. جواهری خو پټ دی او پته لګي پاکستان کې دی نه دی، کو دی نه چرته دی، حکومت نه وی معلوم ملک دی. دا څه ده چې رورو امریکا دا غني چې پاکستان کو زمونږ مرسته نه کوي نو مونږ به انډیا سره زیات جوړ شو. دا پاکستان باندې پرېشر پدې په ذریعہ چې حافظ سعید دی امریکا سره دلچسپي نه و، حافظ سعید کې دی انډیا دلچسپي او چې امریکا تر اوسه پورې دا حافظ سعید نه و یاد. اوس چې یاد شولو نام کال چې رورو دا دلته کې دی علاقې کې خپل ملګرتیا خپل ټاکس کې چینج راولي او دا چې لګي چې انډیا سره خپل تعلق هم زیاتای او دا چې لګي چې دی علاقې په دې کاونټر ټیریزم جګړه کې به انډیا رول زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د حافظ سعید په سر ته $10 million انعام ایښی دی.
ملیحا امیرزاده اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس په خپل یو رپورټ کې وایي د امریکا د دوه چارواکو د وینا تر مخه طالبان د مخکینه نور زیات مضبوط شوی دی او په 2011 کال کې په لومړي ځل د طالبانو بریدونه کم شوی وو، خو اوس هم په کندهار کې حالات هغه شان دي او طالبان د تشدد په پیښو کې لاس لري. د دې رپورت نور تفصیل د انیس اجمل ناورو.
رویټرز خبری اجانس په خپل یو رپورت کې وایي د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې مشر ډیانی فینسټن یو امریکایي چینل فاکس نیوز ته ویلي هغه دا معلومه کړې چې طالبان مضبوطه شوي دي او د ډیانی فینسټن د خبرې سره د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې چیرمین مایک روجرز هم اتفاق کوي. د امریکا د دفاع وزارت 13 اونۍ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په کال 2009 کې چې د 3 سرو نه زیاتو ځواکونو له وجې طالبان کمزوري شوي وو، خو طالبان اوس هم شته او خپلې کاروایانې کوي. د رپورټ تر مخه په 2011 کال کې په لومړي ځل د طالبانو بریدونه کم شوي وو، خو اوس په کندهار کې حالات هغه شان دي او طالبان تشدد کوي او د امریکا ځواکونه د 2009 نه دا کوشش کوي چې د طالبانو دا تشدد ختم کړي. فینسټن وای په پاکستان کې به طالبانو ته په سکولونو کې روزنه ورکړې ده او بیا به دوی د عملیاتو لپاره افغانستان ته راتلل او طالبان دومره په اسانۍ سره نشي ختمېدي څومره چې د امریکا سوچ دی. د اجانس په خبره اوباما تیرونه د افغانستان دوره وکړه او الته خپل سیال حامد کرزی سره د ستراتیژیکو همکاریو لوسنامه هم لاسلیک کړه. د دې لوسنامه تر مخه به امریکا په افغانستان کې تر ډېرې مودې خپل کردار ادا کوي چې پکې له 2010 کال پس له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو وروسته هم امریکا سره مرستې کول دي. مایک روجرز وایي د اوباما د ځواکونو باسلو د اعلان او د واشنگتن د طالبانو سره د مذاکراتو فیصلې له وجې د امریکا مقصد ته خطره هم کېدای شي. دا جانس په خبره چې د افغانستان نه 3,000 پوځیان وباسلی شي نو 8,500 به پاتې شي. د راجرز او د فینسټن په وینا په پاکستان کې د حقانی شبکې د ختمولو لپاره د ځواکونه مقرر کړي او د جانس په خبره د حقانی شبکه هغه برخه چې په میرانشاه کې ده د هغې له وجې د امریکا 1,500 پوځیان وژلي شوي دي. رایټرز لیکي چې امریکا په پاکستانی پوځ دا فشار اچوي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي چې القاعده سره اړیکې لري، خو پاکستان د دې په جواب کې وایي چې هغې له مخه په نورو سیمو کې پراخه عملیات روان کړي او له دې له امله نشي کولی چې نوي عملیات پیل کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته وګ یو زو بلوچستان صوبې ته چرته چې د مور او بچی د صحت اونې تر سر لیک لاندې مور او بچی ته د بیلابیلو ناروغو ضد واکسین ورکولو پروګرام د نن شروع شوی دی او دغه پروګرام به تر روان خالی ورځې پورې جاری وي. نور تفصیل د سیمینا نیاز مساخل راکوي.
په بلوچستان کې د مور او بچي د صحت ونی تر سرلیک لاندې پروګرام چلون کې ډاکټر محمد انور د پروګرام په اړه نور جزئیات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
په دې کې موږ د کوم سي حمله خواتین چایلډ بیرینګ ورته غواړو دا غو ته موږ د تشنج ټیټنس په دا واستنو لګو کوم کښنیان د درې کال واخې دا تر 15 سال پورې کوم کښنیان یا غو ته ډی ورمنګ کوه چې موږ دا وایو کو نو دا غو وجب کښنای په تعلیم کې مشاته یو کمزور هم یو دا خوراک هم پر نه دا ډیر ضروري شی
د مور او بچي د صحت ونی پروګرام یو بل مسر ډاکټر داوود خان بیا وایي په دغه پروګرام کې به مور او بچي ته د بیلابیلو ناروغیو ضد واکسینونه ورکړل سي چې ګټې به خورا زیاتې وي.
فولیک اسید ورته ورکړي هغه په کار دی چې بچي وسی په اول هفته کې دا په کار دی چې شروع سي ولې چې دغه د کمیله وجه ځخه د دوی نیورونل ټیوب ورته ورکړي د حرام مغز شیدي دغه خلاص پاتې کیږي. خناک چې ورته وایي تیریا ورته وای اور پټوسز ورته وای شنه غاړه زموږ په پښتو کې ورته وای یا خسرا ورته ول کار دي دغه شانو د پاره کم ایمونټی ده د دې کم قوتي مدافعت دی هغه ذاتي دوه د پاره مردا ویکسین زور کو.
هلته د سیمه یو اوسیدونکو اصغر خان هم د مشال ریډیو للاري لخلګو غشتنه کوي چې د مور او بچي سیات ونی دي په غټه کچه ولمانځي او خپلې میرمنی او بچي دي خامخا واکسین کې
دا ویکسین دا ډیر ضروری دا کموري ولګي کښنه ولګي د سر دا چې دا نن سبا کم بيماريان راپورته شوی دي داغه بيماريان سبا دي به هر قسم بيماريان سره جراثيم سره دي به بچي دا مور به هم سیات یا به کښنه هم سیات
یاد د وی نن د سومار یا دوشنبه لورځي د بلوچستان په ټولو ډیر سلو کې د مور او بچي د صحت ونی په نامه د بلابلو ناروغیو ضد د واکسین پروګرام شروع شوی چې د رواني شنبه ورځې پورې به جاری وي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او د خبرونه په پای کې رازو د لوبو په اړه یو ریپورت ته د ننګرهار په کامیو لسوالۍ کې د کرکټ د لوبو د میدان د جوړېدو بنیاد کې خودل شو. دا میدان به د افغانستان د کرکټ بورډ او د ننګرهار ولایت مقام په ګډه همکاري او د ملي سوداګرو په مالی مرسته په دیرش جریب ازمکه جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نورو.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کرکټ د سټیډیم د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا سټیډیم به په دیرش جریبه دولتي ځمکه باندې د افغانستان د کرکټ بورډ او ننګرهار ولایت مقام په ګډې همکارۍ او د افغان ملي سوداګرو په مالی مرسته جوړیږي. د ننګرهار ولایت د مقام اداري او مالی مسؤل قریب الله هجرت د کرکټ سټیډیم د بنیاد د ایښودو په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
د کامی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو نړیوال کرکټ سټیډیم د فتا شاهدان یو د دې سټیډیم مساحت به دیرش جریبه وي او همدارنګ دا به د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې په مالی لګښت باندې جوړیږي د ولایت د مقام په همکارۍ سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ کورنۍ مشر نظیم جار عبدالرحیمزی وایي چې ملي سوداګرو ورسره د مرستو دومره ژمنه کړې چې یو عادي میدان پرې جوړېدی شي خو هڅه به وکړي چې دومره مرستې جلب کړي چې په نړیوال معیار سټیډیم پرې جوړ کړی شي.
په لګښت په اړه تر اوسه پورې موږ سره کوم ملي تجارانو ژمنه کړې ده په هغې لګښت باندې مازې یو میدان جوړېدلی شي. له نورو تجارانو سره هم موږ په جریان کې یو که چیرې مرستې پوره راورسېدلې موږ پوره باور لرو چې دا به یو نړیوال معیار باندې پوره میدان جوړ شي او شاید چې لګښت تر $1,000,000 ورسېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي کریم صادق وویل د دې میدان په جوړېدو به په سیمه کې کرکټ نوره وده هم وکړي.
کامه کې دا کوم افتتاح شول د میدان دا واکین ډیر د خوشحالي خبر ده د خصوصا د کامی د خلکو لپاره د ننګرهار د خلکو لپاره د ټول مشرقي لپاره او دې سره به دغه ټول علاقې چې څومره ځوانان دي ډیره خسته استفاده کوي. دولتي ادارو نه څومره چې انجوګانې موسسې دي باید چې دې کې سره ښه پوره مرسته وکړي دغه په آبادۍ کې ځکه چې دوی ډیره زیاتې په هر چیشي کې پیسې ولګول باید په ورزش کې هم دغه لږ روپۍ مصرف کړي.
د سیمې د کرکټ یو زلمی لوبغاړي د سټیډیم په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
امانم محمد نعیم د مراد لوبډلې یو لوبغاړی ما غواړو چې دلته یو ښه میدان جوړ شي. خپل تجربه به حاصل کړو خپل لوبغاړو نه خپل لوبغاړي به مو پیژنو خپل د افغانستان خلک به مو پیژنو افغانستان نور ولا به مو پیژنو چې د کامه کې یو داسې یو میدان جوړ شوی دی چې د افغانستان خلک پکې لوبې کوي او مو واړه ماشومان هم د غټ غټ ټیمونو لیاقت لري چې لوبې وکړي.
یاد دی وی چې د دغه سټیډیم په جوړېدو به د ګوشتي خیوي کامی او بیسودو ولسوالۍ او ګنشمیر د کرکټ لوبغاړو ته د لوبو او تمرینونو زمينه برابر شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې او زلبیا ورزو منور شاته لړن او مهم خبرونه اورو.
نن په هند کې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی حافظ محمد سعید چې د ممبئی پترهګر بریدونو کې تورن دی، پاکستان د هغه خلاف کافی ګامونه نه پورته کوي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرونی انخطو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې پولیټیکل چارواکو فیصله کړې چې کوم خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو نه د بچاو اساس کې نه ورکوي، د هغوی د پیژندګلوي مهم قامي د افغانستان د سرپل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې سیلابونو د واده په یو کور کې 40 کسان وژلي او نور د اتیاو نه زیات یې له ځان سره وړي. شام چې د تیرو 14 میاشتو راهیسې د نارامۍ ښکار دی، نن پکې د سیاسي اصلاحاتو لپاره پارلماني انتخابات کیږي او ولادیمیر پوټین نن د صدر په حیث سوګند پورته کړو او سمدستي یې پخوانی صدر دیمیتر میدویدیف د وزیر اعظم لپاره ونوماوه.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنده وزیر منور شاه داود خټک او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. سبا سحر 9 بجې به بیا تاسو سره خبرې کوو. تر هغه د الله پامان.